السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یولس بجې شوې لای یولسو تر دولسو بجو د خبرونه کې ز بنور شاستا کوربایم نیکی هلیو پیرځونه می قبول کړي په دې غړی کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی د شیرانی ضلع په دنسر کې د پولیسو د وجنې پر ضد احتجاج دوام لري. افغانستان کې د طالبانو حکومت د سنگارتونونو یا بیوټی پارلرو بندولو امر کړی او ملګری ملتونه په سویډن کې د قران پاک د سپکاوي په اړه بیړنۍ غونډه کوي. د خبرونو تفصیل د بلوچستان شیرانی ضلع په دنسر سیمه کې د دریو پولیسوالو د وجنې ضد په جوب کې ناست احتجاج کوونکي وایي چې سبا به په جوب او شیرانی ضلعو کې هړتال کوي. د جولای په دویمه سهار وختي په دنسر کې وسلوالو درې پولیسواله وجلي وو چې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلی وه. د امنیتي ځواکونو په جوابي ډزو کې یو وسلوال هم وژل شوی و. د دې پیښې پر ضد په جوب کې پرلته نن په درېیمه ورځ هم دوام لري. په جوب کې د احتجاجي ناستې او د تاجرانو د اتحادیې ضلع مشر باران کلیوال نن مشال لريو تویل چې سبا به د جوب او ډیر اسمیل خان ترمنځ لار هم د احتجاج پر توګه بندوي.
موږ دا څلور مطالبې وې. یو اول غوښتنه دغه وه چې دغه چیک پوسټ دغه سر ختم کړل شي او دوم مطالبه هم دغه وه چې دغه ډی این اې چیش د وسی د کسغه او د دریم مطالبه هم دا وه چې جوډیشل انکوایري د وسی بل مطالبه هم دغه وه د ګوادر جایزه مطالبه د شروع دغه اف آی آر کم دي چې دا کوم عدالت ته ذمہوار کسان دي دغه خلاف د وسی
پر لتوالو د احتجاج په توګه د وجل شو پولیس سرتیرو د مړو له خقولو انکار کړی و خو پرون یې د جوب له کمشنر سره مذاکرات وشول چې په نتیجه کې هغوی مړی یې خاورو ته سپارلی خو پر لت یې لا هم دوام لري. د پاکستان ځایناستې ولسمشر او د سینټ چیرمن صادق سنجرانی د قومي احتساب ادارې یا نیب په قانون کې د بدلون په اړه فرمان جاری کړی دی. د نیب د 2023 کال په ترمیمي آرډیننس یا فرمان کې به د نوي بدلون له مخه که یو تن د نیب لخوا ونیول شي نو د جسماني ریمانډ موده به یې د 14 ورځو پر ځای 13 ورځې وي. دا راز د نوي فرمان له مخه که یو ملزم له نیب سره په پلټنو کې همکاري ونه کړي نو د دې ادارې مشر د هغه کس د نیولو امر کولی شي. د جولای په څلورمه د احتساب ادارې په قانون کې دا بدلونونه مخکې وفاقي کابینه منظور کړل او بیا یې د لاسلیک لپاره ځایناستې ولسمشر صادق سنجرانی ته واستول. د سنجرانی د لاسلیک وروسته اوس دا بدلونونه د قانون برخه شول. د اسلام آباد های کورټ د پاکستان تحریک انصاف د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د توشخانه مقدمه خارجه کړې ده. د نوموړي پر ضد د توشخانه کیس فیصله د یاد عدالت چیف جسټیس عامر فاروق نن واوروله او وی ویل چې یاد مقدمه په اوریدو نه ارزي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2023 کال د اکتوبر په 28 نیټه د توشخانه په نوم په یو قضیه کې د شتمنیو په اړه د ناسمو معلوماتو ورکولو په سر عمران خان د قومي اسمبلی له څوکۍ نه اهلا کړی وو او د هغه پر ضد یې د پوجداري قانون له مخې د کاروایي کولو مقدمه عدالت ته استولې وه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د طالبان حکومت د خزو د سنگارتونونو یا بیوټی پارلرونو د بندیدو امر کړی دی. رویټرز خبری اجانس نن د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت د ویان محمد صادق عاکف لخلی خبر ورکړی چې ټول سنگار خونه باید په یو میاشت کې وتړل شي. د 2020 کال په اگست کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته یې لږ پګم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم بندیز لګولی او په زیاترو تعلیمي ادارو کې یې ښځې له کاره منع کولو ترڅنګ د هغوی پارکونو ته په ورتګ هم بندیزونه لګولي. نړیوالو ادارو او ملګرو ملتونو په ښځو د طالبانو ځپونکي اقدامات غندلي خو د سنگار خونو د بندېدو په حکم یې لا هم تر اوسه موقف مخې ته نه دی راغلی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ویان دی ویلي چې په سویډن کې د قران پاک د سپکاوي په اړه به په روانه اونۍ کې یو بیړنۍ غونډه کوي. د جنیوا میشته ادارې ویان دی د جولای په څلورمه خبري غونډې ته ویل چې دا غونډه د پاکستان په غوښتنه کوي. نوموړي د غونډې کره نیټه نه ده اعلان کړې خو زیاته کړې ده چې د مذهب په سر د کرکې زیاتېدو په موضوع به دا غونډه روانه اونۍ کوي. د جون په 28 د سویډن په سر خاص سټاکهوم کې یو کس د قران پاک پاڼې سوځولې دي. د نړۍ یو شمېر اسلامي هوادونو د دې عمل غندنه کړې ده. او بل خبر د لوبو د نړۍ په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د یو ورځنیو وریزو سیالیو د لړۍ اولنۍ لوبه سبا وکړي. دا لړۍ د چاتوګرام ښار د کرکټ په سټیډیم کې کیدونکې ده. سبانۍ لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 او د پېښور په وخت 1 بجې پیلېږي. ټاکل شوی چې د دې لړۍ دویمه لوبه د جولای په 8 او 3 د جولای په 11 ترسره شي. افغانستان او بنگلاديش به د جولای په 14 او 14 دوه شل وریزې سیالۍ هم کوي. د کرکټ په نړیوال کپ کې به چې د اکتوبر په 15 په هند کې پیلېږي هم د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د اکتوبر په 9 د بنگلاديش په وړاندې وي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه مو واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د بلوچستان شیرانی ضلع د نصر کې په پولیسو د برید زد په ژوب کې احتجاجي پرلت جاری ده. احتجاج کوونکي آئنده سه لایحه عمل لري.
کباب دا نصر روډ پر تلج دی پر مکان کم غول دی پر دی پلا باندې به بند وي. ژوب دی خان کم لو الهار ده په جام ارتال دی سبا طالب به آئنده لایحه عمل سه اعلان آئے.
د کوز جنوبی وزیرستان انګور اړي اوسیدونکو شکایت کوي چې افغانستان ته په وختو را وختو کې د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د آی ایم ایف سره د قرض موافقې لاسلیک کولو له وجې د پاکستان د ونډو بازار او روپۍ وده کړې. خو د اقتصادي چارو پوهان دا وده لنډمهاله بولي.
دا یو ډیوریبل یعنی پایدار یو مستقل ګټه نه ده او نه دا حل دی. دا یو شارټ ټرم اکانومي چې دنه هغې ته یو لایف لاین موږ ویلی شو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف به وطن ته کله ستنیږي په دې اړه هم رپورټ لرو. بل یو رپورټ کې به واورئ چې ایران کې په تیرو شپږو میاشتو کې 3500 کسان پانسی کړل شوي دي. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. رازو د دې غړې ریپورتونو ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، د جولای په 2 سهار وختي د بلوچستان په شیرانی ضلع کې په یو وسلوال برید کې د دریو پولیس سرتیرو د وژنې ضد احتجاجي پرلت نن په 3 ورځ هم په ژوب کې روان دي. پرلتوال غوښتنه کوي چې په شیرانی او هم په ژوب کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان ترمنځ په لوی سړک د اف سي چک پوسټ باید ختم شي. پرلتوالو تر پرون مازیګره د احتجاج په توګه د وجل شو پولیس سرتیرو د مړو له خښولو انکار کړی و، خو وروسته یې د هغوی جنازې وکړې. دا چې په دې اړه د بلوچستان حکومت تر اوسه څه ویلي دي او یا یې هم کړي دي، په دې او د احتجاج په اړه معلومات په کوټه کې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
و خبر پښتونخوا ته څیرمه د بلوچستان په ضلع شیرانی کې د جولای په 2 نیټه د دری پولیسو والا د وژنې په ضد په ژوب کې پرلت نن 3 ورځ هم روان دي. د دې څخه له مخه د جولای په 3 نیټه د پرلت د مشرانو او د ژوب د انتظامی چارواکو ترمنځ خبرې وسوې. په نتیجه کې هغه درې واړه پولیس والا مړې و خاورو ته سپارل شوي دي. د پرلت د مشرانو په وینا چې سبا ورځ به په ژوب شیرانی کې په بشپړه توګه پیجام ارتال وي. پر دې مهال یې غوښتنه کړې ده چې د جولای په 15 نیټه دي څوک د ژوب ډېره اسماعیل خان ترمنځ پر یاد کامی سړک سفر نه کوي. په دې ترڅ کې د جولای په 4 نیټه د ژوب د تجارو د اتحادیې ضلعي مشر باران کلیوال و مشال ډېډو ته وویل چې سبا ورځ دي خلک د ژوب ډېره اسماعیل خان د سړک د لارې سفر نہ کوي.
درنا جاری ده سبب د نصر روډ پر سلجری پر مکان کم غول دی پر دپل باندې به بند وي. ژوب دی خان کم لو الهار ده په جام ارتال دی سبا طالب به آئنده لایحه عمل سه اعلان آئے. کول په کاری مخمس د څلور مطالبه وي. یو اول غوښتنه دغه و چې دغه چک پوسټ د نصر غ ختم کړل شي او دوم مطالبه هم دغه و چې دغه ډی ان ا چیش د وسی د کس غ او د دریم مطالبه هم دا و چې جوډیشل انکوایری د وسی بل مطالبه هم دغه و دي دغه جایزه مطالبه د شروع را دغه اف آی آر کم دي دا کم عدالت ذمہ وار کسان دغه خلاف د وشي.
بل په لوته د پرلت د برخوال لوري یو ځل بیا ویل سوي دي چې ترڅو یې غشتن نه وي منل سوي تر هغه وخت پورې به دوی خپل احتجاج روان وساتي. د ژوب د کمشنر د ودانی او مخته د تیرو درو ورځو راهیسې د روان پرلت په اړه مشکله د ضلع شیرانی د مرستیال کمشنر عصمت الله مندوخیل څخه وپوښتل. نو هغه راته وویل چې کومې غوښتنې د دوی سره اړه لري هغه به دوی اواروي، او دا ډول چې کومې غوښتنې د وفاق یا صوبې سره تړلې دي هغه به کمشنر و صوبې او مرکز ته د یو خط د لارې ولېږي. د نوموړي په وینا چې د ژوب ځایي چارواکي د پرلت د ختمولو په خاطر به نن یو ځل بیا د پرلت د مشرانو سره بله ناسته وکړي. دا د ونې وړ ده چې د جولای په دویمه نیټه و خیبر پښتونخوا ته څیرمه د بلوچستان د ضلع شیرانی په دانسر سیمه کې د ځینو وسلوالو کسانو لخوا د سرحدي عسکرو او پولیسو پر چک پوسټو باندې برودونه وسول چې له امله درې پولیس والا وژل شوي وو. او د چارواکو په وینا چې د امنیتي سرتیرو جوابی ډزو په نتیجه کې یو وسلوال کسم وژل شوی دی. د چا مړی چې د شناخت لپاره یې تر اوسه په سیول هسپتال ژوب کېښی دی، لیکن څوک خپل خپلوانې نه دي موندل شوي. وروسته تحریک طالبان پاکستان نه یوازې د یادې پیش د مداری قبله کړې وه، بلکې په لویه کچه د پولیسو تر څنګ و سرحدي عسکرو ته د لوی ځاني زیان رسولو ادعا هم کړې وه. بل پلو ته د سرحدي عسکر له لوري تر دمګړي پورې د یادې پیش په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت لخوا نه یوازې په یاده پیښه کې د درې پولیسوالو تر څنګ د یو اف سي ایل کار د مړینې تصدیق شوی دی، بلکې د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا لانګو هم د پیش په اړه رپورټ طلب کړی وو.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان وفاقي حکومت د احتساب قامی ادارې یا نیب په قانون کې یو وار بیا بدلونونه کړي دي. د نیب په قانون کې د دغه نوي ترمیم منظوري قائم مقام صدر او د سینټ چیرمن صادق سنجرانی بیگا لاسلیک کړی ده، چې تر مخه به یې نیب په درغلیو کې د ککړو کسانو د نیولو واک لري او د درغلیو په تور نیول شوي کسانو جسمانی ریمانډ موده هم له 15 ورځو څخه تر یوې میاشتې پورې غځول شوې ده. بلخوا د حقونو مبارزین او د قانوني چارو پوهان د نیب په قانون کې د دغه نوي بدلونونو په اړه پوښتنې راپورته کوي. په دې هکله تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
دا لومړی ځل نه ده چې د نیب په قانون کې د حکومت لخوا بدلون راوستل کیږي. تیر کال د پاکستان تحریک انصاف حکومت تر ختمېدونه پس ته موجوده د پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ ائتلافي حکومت د نیب په قانون کې ترمیم کړی وو، او د نیول شوو کسانو د جسماني ریمانډ موده د نوي ورځو نه 14 ورځو ته راټیټه کړې وه. په دې سربېره د پلټنو په مهال د نیب لخوا د شکمنو کسانو د بند کولو اختیار هم ختم کړی وو، خو د نوي بدلون په کولو سره حکومت د نیب قانون بیا سخت کړو. تازیانگار او جرنالیست سویل خان د یاد اډینس ته منظورولو په اړه مشار لډیو ته وویل.
قائم مقام صدر چې کوم وی هغه یو سمبولیک رول ادا کوي د صدر په غیر موجودګۍ کې، او هغه داسې قسم اډینس ته هغه اختیار نشته چې هغه اډینس پاس کی یا ساين کی، ځکه چې دا خو یو ډیر اهمیت نویت لره معاملې دي او یو قانوني شی دی، نو داسې ته سمبولیکلی ته دا تنشه ساين کولی، ځکه چې دا خو صدر عارف علوی د ملک نه بار او هغه دا و نو هغه به دا بل یا دا اډینس په هغه نه ساين کولو.
د حقوق پهانو په وینا د نیب په قانون کې پخوا کې دونکو بدلونونه هم د حکمرانانو په ګټه وو، او اوسنۍ ترمیم هم د حکومت د مخالفینو د تنګولو په نیت شوی دی. د پارلیمان او آئینی چارو ماهر آصف بشیر چودھری په دې اړه مشال لډیو ته وویل.
پراپر لیجسلیشن کی جائے قومی اسمبلی سے پھر سینٹ سے، تو وہ
کپسمه طریقہ د قومی اسمبلی او سینٹ تلری د قانون جوړولو هڅه وشي، نو صدر یو وار تدول شي، دویم ځل هم سفر لسترز انتظار غوړي چې قانون منظور شي. د دې اوګدې طریقې نه د ځان بچ کولو لپاره حکومت دا لاره غوره کړه چې د نیب په قانون کې د قائم مقام صدر په لاس بدلون وکړي. د سخکاری چې پرتون کې ورځو کې بعد تحریک انصاف مشر د دې ترمیم شوی قانون لاندې ونیول شي،
وو اسی ترمیم کې تحت جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی.
حقوق پوهان وی چې نیب تل د حکومت مخالفونو په ضد کارول شوی دی، او د درغلیو د مخ نیولو په ځای سیاسي مقاصد ترسره کړی دی. د سپریم کورٹ وکیل بیرسٹر علی طاهر په دې اړه مشال لډیو ته وویل.
صدر کی جو آرڈیننس کی پاور ہے د صدر د آرډیننس جاری کولو اختیار په غیر معمولی حالاتو کې دی چې کله ډیر زیات ضرورت وي نو آرډیننس جاری کیږي، خو هغه ضرورت باید د ملک په ګټه وي، د خلکو په ګټه وي، د کام په ګټه وي، د چانه د انتقام اخیستو لپاره نه وي. دلته خو د حکومت نیت بالکل ښکاره دی،
کسی کی وکٹمائزیشن کے لیے نہیں ہوتا.
خود سپریم کورٹ یو بل وکیل کاشف علی ملک وہی چکائے مقام صدر ہم د صدر کرونا ترسری کولی شی د مشال ڈبلیو تا پدی اڑ ویل
پیج 5 یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں تھا کورٹ نے ہولڈ کیا کہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیز
د لاہور ہائی کورٹ دا پریکل تر مخا قائم مقام صدر ٹھول خا کرونا ترسری کولی شی چ کم مستقل صدر یہ کولی شی د افضل خان شنوری پکیس کو ہم عدالت دغه فیصلہ کرے وا د عین لاندے قائم مقام صدر دا واک لری چ د کمی اسمبلی ناس تنوی نو آرڈیننس جاری کړي. خود قائم مقام صدر دنیت په اڑا زس ویل نه غړم،
اس پر میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا.
د زنو کړیو لخوا دا هم ویل کیږي چې د یاد آرډیننس په ضد کې دی چې څوک سپریم کورٹ ته درخواست ورکړي او د پلي کېدو مخه یې ونیسي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آی او ولیکئ.
د مشال خبرونه اوري. د کوز جنوبي وزیرستان د انګور اډي اوسیدونکو کیله کوي چې له افغانستان سره په پوله د تاګ او راتګ او تجارت په برخه کې د پاکستان حکومت د بندیزونو لوجه دوی د مشکلاتو سره مخ دي. د دوی په خبره په دروازه افغانستان ته د وختو پر مهال په دوه قطارونو کې تر ډیره وخت انتظار کوي. دوی خپل بل استونزه د انټرنیټ او ټلیفون د نشټوالي هم یادوي او زیاتوي چې مجبوری ده چې خپل موبایل ټلیفونونو کې په افغانستان کې د فعالو مخابراتی کمپنیو سیمونه وکاروي. په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استاذ مولانا جمال الدین وای د انګور اړې د خلکو لستونکو خبر دی او د حل لپاره هڅه کوي. د اشتیاق مسید ریپورت کې نور حال ورو
په دغه باراکښې د انګور اډا سیمه اوسیدونکو دین محمد مشال ریډیو ته ویایي
دلته د انګور اډې په تاګ تاګ ځکه چې دا مزه وځي چې کوم دي ځنه خلکو بارډر ونو دی دای او پلارینې پوسټي کورینې دوه جدي دا نه اې دا تر سخت ستونزې دي چې دوی دوه ګڼټې په انټری کې خالي تروي کله کله دې ته هم ته باندې کو داخل د سخت مشکلات سره مخامخ تا په بل انګور اډې کې نتورک هم ستاسو داخل چې کوم دی د افغانستان چې کوم افغان دي سیند هغه نتورک کې ملاوي چې کوم دی بارډر د خلکو په تور شپه کې ستل لري په نن ته ولات نشه کاڅنګ چې په تور خم باندې دی یا په چمن
نور مشکلات سره مخامخ دی. پدگی براکشه دی محمد رسول خبر هم وروي مشال ریڈیو چی دے سویلی وزیرستان دے قومی اسمبلی نمائندہ او دے سیفران سٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین مولانا جمال الدین مخیتا دے انگور اڈا اسی دن کے وشتن ایک شیشوے آگوئی و ویل
افغانستان پاکستان شدا وانگیرا دا غپ اورک شان جای دے دینا دی اوری پ بیرمل شان جای دے دینا دی ان شاء اللہ تعالی کدی وچ کم اٹے پتر سا دال کا وش کوشش کوی
دے انگور اڈا اس دن کی مشال ریڈیو تا دا ہم وویل چیکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی سیمے حقوقی زر ور و نرا سوال بیا با دوی پلوی احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
د مشال ریډیو خبرونه دي. پرون د پاکستان د ونډو په بازار یا سټاک ایکسچینج کې د کاروباري اونۍ په لومړۍ ورځ انډیکس تر 2500 پوینټونه براتللې. د اقتصادي چارو ځنې پوهان د دې وجه د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره د پاکستان تړون یادوي چې له مخې به یې دغه اداره پاکستان ته 3 اربع ډالر قرض ورکوي. خو دا پوهان زیاتوي چې د دې تړون وروسته به حکومت ته سختې فیصلې کول وي. دا چې د تړون د پاکستان د اوسني او یا هم تر ټاکنو وروسته د نوي جوړیدونکو حکومت لپاره کوم چیلنجونه له ځان سره راوړي دي دا به د نیاز علي په ریپورت کې واورو.
اقتصادی پوهان او پانګوال د پاکستان د ونډو بازار کې کاروبار خکېدلو علت د پاکستان د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د 3 اربع ډالرو تړون خای او وایي چې د دې تړون سره د پاکستان د دیوالیه کېدو خطر وزنډیده. خدا د پاکستان د کمزوري اقتصاد د خکېدو مستقل لاره نه ده. د پاکستان سټاک ایکسچینج یو ډایرکټر او په کراچۍ کې پانګوال زبیر موتیوالا د جولای 15 نیټه مشال لیډیو ته ویل
کې IMF نه هم سره کانټاکټ کړلیا
دی. وایي چې IMF سره تړون وکړو. نن دا کاروبار خای چې موږ دې ته څومره اړتیا لرله. د ونډو بازار کې نن کاروبار د خای چې د IMF پروګرام د پاکستان دپاره څومره ګټور دی. د پاکستان د کمزوري اقتصاد دپاره بل لار نه و او دا تړون چې نور څومره د ځنخ کار کېدو زیانې د پاکستان کمزوري اقتصاد ته وو او کدا تړون نه وشوي نو پاکستان د دیوالیه کېدو په لارې
وي.
د پاکستان د ونډو بازار چې د لوی اختر د چوټیان وروستو د جولای 15 کاروباري اونۍ پیل شو د سره د سلو کمپنیانو پوینټونه 1,4425 د رومبۍ ورځې د کاروبار د ختمېدو پورې پکې 2,4445 اضافه شوي. دا په داسې حال کې چې 3 ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي وو د نړیوالې مالیاتي ادارې سره د سټاپ لیول تړون شوی. په 12 جولای به د بورډ غونډه کیږي او د هغې وروسته به پاکستان ته پیسې راتلل پیل شي. بلخوا پاکستان کې د پیسو بدلونکو د اتحادیې جنرل سیکرټري ظفر چا بیا د جولای 15 مشال لیډیو ته ویلي د جون 15 سټیټ بینک او نور بینکونه بندو. خدای ایم ایف سره د تړون وروستو په آزاد مارکیټ کې بیا امریکایي ډالر 8 روپۍ ارزان شوی او په آزاد مارکیټ کې چې ډالر د اختر نوړان دی 2.9 روپۍ وو د جون 15 بیا 2.2 روپو ته راښکته شوی دی. ظفر پراچا وایي داسې ښکاري چې ډالر به تر 40 روپۍ ارزان شي خو د اوږدې مودې دپاره په کمه بیه په ځای ساتلې ګران دي. ولې چې د ملک مجموعي اقتصادي حالت ډېر خنده او په ملک کې ډالر نشتا او روپۍ له سخت فشار سره مخته. بلخوا اسلام آباد انټرنیشنل پوهنتون د اقتصاد د سانګې استاد ډاکټر میراج الحق نه مو پوښتنه وکړه چې د آی ایم ایف سره د 3 اربع ډالرو شوي تړون به پاکستان ته سمدستي څه ګټوي او آیا د دې سره به د پاکستان اقتصاد په مستقل توګه خوشي. نو نوموړي وویل
یو ډیوریبل یعنی پایدار یو مستقل لانگ ټرم ګټه نه ده او نه دا حل دی. دا یو شارټ ټرم اکانومي چې دنه هغې ته یو لایف لاین موږ ویلی شو چې دا میلاو شو رسک وکړی شو آی ایم ایف خپل رول نه ورکو نو دا د پاکستان په ګټه کې ده او دغه ریفارمز چې دي په دغه باندې عمل وکړي نو دغه موږ ویلی شو چې دا یو پایدار حل ته به تللی شي پاکستان اکانومي.
په کراچۍ کې اقتصاد پوه جرنلسټ وکیل الرحمان بیا وایي اوس به پاکستان لا د آی ایم ایف پروګرام سر رسول هم بھی
مستقل چدین و فائدہ و پاغ صورت کی اصلی دی شی کہ کم موجودہ حکومت تھی یا دین پس سے کم حکومت روان دی چھ آغا بیا داس پالیسیاں اور داس طریقے سرا سر اقدامات کی داغی پر نتیجہ کے چھ خپل معاشی چھ کم خرابیاں دی ختم شی.
دا وکیل رحمان پوینا چھ دائم اب دا پروگرام دا پارا سخت فیصلے کول دی باید چھ دا حکومت نگراں حکومت او بیا دا ٹاکن رستو چنوے حکومت راضی فیصلے بدا سنگ کوی کہ سخت فیصلے وشوی اقتصاد بخشی او که د سیاسی ګټو لپاره سیاسی فیصله وشوي نو د تیر پسیر نقصان به د پاکستان اقتصاد توي. د آی ایم ایف سره د 3 اربع ډالرو تړون تر سره شوی. پراتونکو نه همیاشتو کې به پاکستان ته 3 اربع ډالر ملاويږي چړمبه قسمه 1.1 ارب ډالر په روانه میاش کې ملاوشي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خپرونه
سروي
په 10:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 1 بجه
سندرې جادوګرې
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترانه لاندې
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو.
د مشال خبرونه دي. نن سبا د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف د انګلند نه پاکستان ته د ستنېدو اوازې دي. نوموړی څلور کاله مخکې د علاج لپاره د شپږو اونیو په ضمانت لندن ته تللی و. پاکستان سپریم کورټ په 2018 کال کې د نواز شریف پر ضد د درغلۍ په یوه مقدمه کې هغه د هیواد په سیاست کې له برخې اخیستو نه د ټول عمر لپاره نه اهله کړی و، خو 13 جون میاشت کې قومي اسمبلۍ یو قانون منظور کړ چې له مخې یې د یو سیاستوال د نا اهلی موده زیات نه زیات تر 15 کلونو پورې ټاکل شوې ده. په دې موضوع د شانواز ترکزی ریپورت کې نور حال اورو.
وفاقی وزیر خزانه اسحاق ډار ویلي راتلونکي انتخاباتو کې به نواز شریف برخه اخلي، ځکه د نوي قانون سازۍ د وجې په نوموړي لګیدلي بندیزونه ختم شوي دي. د جولای په 3مه د جیو ټی وی په یو پروګرام کې د خبرو په مهال اسحاق ډار دا هم ویلي په کومه مقدمه کې چې نواز شریف نه اهله شو، هم هغه مقدمه کې مریم نواز بری شوې، نو هم په دغه مقدمه کې نواز شریف هم بری کېدای شي. د کراچۍ د پوهنتون د صحافت د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان مشال ریډیو ته وویل په آئین پاکستان کې خدا نه دی لیکل شوی چې ګین یو تند د ټول عمر د پاره نه حل شي. خو هغه وخت چیف جسټس ساقب نثار د نواز شریف په مقدمه کې د آئین خپل یو نوی رقم تشریح کړی و.
اور دیکھیے دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا جو عمر بند کے لیے
او ګوره په نړۍ کې چرته هم نه کیږي چې د ټول عمر لپاره سوک سزا شي، دا خالص انتقام وي. دویمه خبره دا ده چې سیاسي نظریه او سیاسي مشران د امتنای قانونو د لارې نشي بهر کېدی. د دې تر ټولو غټ مثال د بټو پانسی و چې بټو ته تاسو پانسی ورکړه خو ګوند ته نوې ژوند ملاو شو چې د اته او یې مینه تر د نن پورې اقتدار ته راغلې ده او دراتلو د پر ورته لارې هم ازادي دي. بٹو مانا ذوالفقار علی بٹو چې د پاکستان پیپلز ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم وو، او هغه ته د سپریم کورټ لخوا په 1998 کې د قتل په تور د پانسی سزا ورولې شو وو. نواز شریف په 2018 کې د درغلی په تورن کې د هغه وخت چیف جسټس ثاقب نثار او ورسره په عدالت کې د ناستو ځینو ججانو لخوا نه حل شو. هم دغه تورن د لاندې عدالت نواز شریف ته سزا هم ورولې وو. اوس چې دغه قانون منظور شو نو د نواز شریف ترڅنګ د تحریک استحکام پارتي په نوم نوی ګوند مشر جهانگیر ترین هم ترې استفاده کولی شي، ځکه جهانگیر ترین هم په هغه کال د درغلیو په تورن کې نه هله ګرځېدلی و. د نواز شریف د بهر ملته د تک وروسته هم د دې ګوند مسلم لیگ نواز انتخابي مهمونه لور مریم نواز ورور او موجوده ودرادم شهباز شریف او د ګوند نورو تنانو کول. خو تجزیه کار محمود جان بابر وای که نواز شریف په خپل په انتخابي مهم کې برخه اخلي نو دا به د ګوند په ګټه تمام شي.
د پاکستان طاقتور حلقو هم عمران خان سره لاس امداد کولو او زیاتره خلک عمران خان ته روانو، نو اوس د عمران خان په دې حل کې
د هغه کمزوري دا د نواز شریف طاقت دی، او د نواز شریف طاقت بل پارټۍ د پر ټولې پارټۍ د پر بدایو دومره لوی طاقت دی چې زما په خیال باندې د نواز شریف راتلل به د پاکستان سیاست بالکل بدلی، او دې سره به د نواز شریف هغه اخلاقي پوزیشن هم بدل شي. کوم چې د په حق باندې خبره شوه چې د پاکستان پیسې خوړلې دي او د په معافي غوښتې ده دا بهر ته لیکه دی راشي، نو د هغه اخلاقي او نفسیاتي او سیاسي ټولې مسلې به د پارټۍ حل شي.
ډاکټر توصیف احمد خان زیاته کړه تر دې وړاندې که څه هم وزیر زمان یا نور سیاسي مشران نه حل شوي، هم هغه عدالتونه واپس اهل ګرځولي او په ځینو مجرمانه عملونو کې سزاګانې هم ورته ختمې کړي. نو ښکاري چې ګنې په سزاګانو ورکولو کې بدنیتي شامله وه. ډاکټر توصیف احمد خان نه دا پوښتنه چې بیا نو د داسې عمل سره به د عامو خلکو په عدالتونو باور ختمیږي او کنه؟ عوامو او عدالتونو ترمنځ غټه فاصله ده، خو له بده مرغه د عوامو د سیاستدانانو ترمنځ هم غټه فاصله ده. لکه نواز شریف له راتګ په کارو جیل کې په کارو مقابله ورله کول په کارو دوبۍ سعودي او یا لندن نه چې ګوند چلوي، نو د عوامو فاصله خو به زیاتېږي او بیا په داسې وخت کې هم چې ګرانی ورسره سیوا کېږي. په کال 2019 کې د نومبر په میاشت کې نواز شریف ته علاج دپاره لندن ته لاړ. د علاج دپاره نوموړي د جیل نه د شپږو هفتو دپاره ضمانت واخست، خو پاکستان ته یې واپسي لا هم نه ده کړې. اوس چې د نوي قانون د مخې د نا اهلۍ سزا 15 کاله مقرره شوې، نو د مسلم لیگ نواز ځلې پلویان وایي ممکنه ده نواز شریف د اګست په میاشت کې پاکستان ته ستون شي. یاد دې وي چې تیر وزیر اعظم عمران خان په ضد هم په عدالتونو کې ځینې مقدمې روانې دي چې د پاکستان تحریک انصاف مشران او پخپل عمران خان هم داسې اندېښنې خودلې. ممکنه ده عمران خان پخپل هم د څه مودې لپاره د انتخاباتو لپاره نه حل شي او د عدالت لخوا سزا هم شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې یو لس نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د بلوچستان شیرانی ضلع په د نصر سیمه کې د دریو پولیس والو د وجنې زد په ژوب کې ناست احتجاج کوونکي وایي چې سبا به په ژوب او شیرانی ضلعو کې هړتال کوي. د جولای په دویمه سهار وختي په د نصر کې وسله والو درې پولیس والو وجلي وو چې طالبانو یې ذمواري منلې ده. امنیتي ځواکونو په جوابي ډزو کې یو وسله وال هم وجل شوی. د دې پیښې پر ضد په ژوب کې پرلت نن په درېیمه ورځ هم روان دی. احتجاج کوونکي د امنیت ټینګولو او د سرحدي عسکرو د پوستو ختمولو غوښتنه کوي. چارواکي وایي له دوی سره یې خبرې اترې روانې دي. د پاکستان ځایناستي ولسمشر او د سینټ چیرمین صادق سنجرانی د قومي احتساب ادارې یعنی په قانون کې د بدلون په اړه فرمان جاري کړی دی. د نوي بدلون له مخه به که یو تن د نیب لخوا ونیول شي نو د جسماني ریمانډ موده به یې له څوارلسو په ځای د دیرشو ورځو پورې وي. دا راز د نوي فرمان له مخه که یو ملزم له نیب سره په پلټنو کې همکاري نه کوي نو د دې ادارې مشر د دغه کس د نیولو امر هم کولی شي. د اسلام آباد هایکورټ د پاکستان تحریک انصاف د مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان پر ضد د توشخانې مقدمه خارجه کړې او ویلي دي چې دا په اورېدو نه ارزي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2022 کال د اکتوبر په 28 نیټه د توشخانې په نوم په قضیه کې د شتمنیو په اړه د ناسمو معلوماتو ورکولو په سر عمران خان د قومي اسمبلۍ له چوکۍ نه اهله کړی و. دغه پر ضد د فوجداري قانون له مخې یې د کاروایي کولو لپاره مقدمه عدالت ته استولې وه. په افغانستان کې د طالبان حکومت د ښځو د سینګارتونونو یا بیوټي پارلرونو د بندېدو امر کړی. رویټرز اجانس نن خبر ورکړی دی چې ټول سینګارخونې د حکومت لخوا امر تر مخه په کار د په یوه میاشت کې بند شي. د 2020 کال په اګست کې طالبانو په واک کې ترلاتلو وروسته د تعلیم او کار په شمول په جنکو او ښځو یو شمېر بندیزونه لګولي دي. د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واورید او اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. د ایران د بشري حقوقو تنظیم ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې په دغه هیواد کې حکومت 355 کسان پانسي کړي. د دې تنظیم مشر محمود امیری مقدم د آزاد اروپا ریډیو فردا څنګه ته ویلي چې په ایران کې د تورونو کسانو پانسي زکه زیاته شوه چې حکومت غواړي لدې لارې په خلکو کې وېره خوره کړي او غوي له حکومت زد احتجاجونو لاس واخلي. په ایران کې ګڼ هغه کسان هم پانسي شوي چې په 1300 میاشتو کې د حکومت خلاف لاریونونو کې برخه اخیستې وه او په بیلابیلو تورونو زندان ته چول شوي وو. سفی الله ستانکزی په نور حال خبروي.
ایران د 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 350 ډیر کسان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان پرون په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې ډله کې څه باندې 200 تنه د مخدره موادو په جرمونو بندیانو. د راپورونو له مخې ایران د نړیوالو بشري حقوقو د سازمانونو له فشارونو سره سره د لږ تر لږه دریو وروستیو کلونو په نسبت سږ کال په بېساري کچه د اعدامونو شمیر زیات کړی. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د آزاد اروپا راډیو له فردا څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې دغه اعدامونو په اړه زیاته کړه.
د دغو 355 کسانو له ډلې چې د ایران د بشري حقوقو سازمان ترې په خپل راپور کې یادونه کړې یوازې 340 مورد یې رسمي رسنیو اعلان کړي او پاتې نور موارد موږ د غیر رسمي منابعو څخه ترلاسه کړي لکه د اعدام شوو کسانو د کورنۍ غړي، وکیلان، د زندان سرچینې او په غیر رسمي توګه خپل قضایي سیستم. نو په همدې اساس موږ فکر کوو چې اصلي شمېر سل په سلو کې له دغو چې موږ یې خبرو پورته دي خو ویلی شو چې زموږ ارقام د حکومت د ارقامو په مقایسه واقعیت ته نږدې دي.
آمار ما خیلی نزدیکتر به واقعیت است.
محمود امیری مقدم وایي د ایران حکومت د خلکو په تیره بیا هغو کسانو د ویرولو لپاره اعدامونه زیات کړي چې د حکومت ضد لاریونو کې برخه اخلي. که څه هم ښاغلي مقدم ویلي په څه باندې 350 اعدامیانو کې له 200 زیات کسان د مخدره موادو په جرمونو نیول شوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې مخارف ناروې کې د دوشنبې په ورځ په خپل راپور کې زیاته کړې چې د 345 اعدام شویو اتباعو له ډلې د یو او یو بلوڅ اتباعو نمونه لیدل کیږي او پر 206 کسانو د مخدره موادو جرمونه تړلي وو. دغه راپور کې د ایران د سیاسي اعدامونو یادونه هم شوې او ویل شوي 15 تنه ایرانیان په مظاهرو کې د ګډون او 2 تنه دینی مقدساتو ته د سپکاوي په تور اعدام شوي. راپور کې د محمد مهدی کرمی او محمد حسینی اعدامونه او هم د ایرانی پوځیانو په وژنې د تورنو صالح میر هاشمی، مجید کاظمی او سعید یعقوبی اعدامونو ته اشاره شوی چې د ایران د خلکو له اعتراضونو او د نړیوالې ټولنې له کلک مخالفت سره سره حکومت دغه کسان په دار وځړول. ایران د بشري حقوقو سازمان په خپل راپور کې د یو شمېر دوه تابعیته ایرانیانو اعدام ته هم اشاره کړې چې د جاسوسۍ په تور نیول شوی وو. سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ایران کې د اعدام شویو کسانو ترمنځ لږ تر لږه شپږ افغانان هم شامل دي. تیر 2022 کال بیا د شپاړسو افغانانو د اعدام پیښې راپور شوې وې. د راپورونو له مخې ګڼ دغه اعدام شوي کسان د فشار او شکنجې لاندې اعتراف ته اړیستل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په یوه ګډه اعلامیه کې د ایران پر حکومت غږ کړی چې د اعدامونو لړۍ ودروي او د بشري حقونو پراخې سرغړونې بندې کړي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خبرونه
سروې
په 10:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 1 بجه
سندری جادوګری
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو
روختیا او درملنه
په 5 بجو
د مشال رادیو خبرونه دي. پرونو کې ورته د افغانستان د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ ته چې اوسیدونکو د ژوند د نورو لومړنیو اسانتیاو د نشټوالي ترڅنګ په روغتیاي برخه کې هم لګڼو ستونزو شکایت کوي. دوی د طالبانو د حکومت د چارواکو څخه په روغتیاي برخه کې د ستونزو د حل غوښتنه کوي. بلخوا په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د روغتیاي چارو چارواکي د یادې ولسوالۍ د خلکو د روغتیاي ستونزو د حل ډاډ ورکوي. تفصیل په دې رپورت کې.
د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي څنګه چې لازمه ده دوی ته په روغتیایي برخو کې خدمات نه دي وړاندې شوي. دوی په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو د روغتیایي ستونزو د حل غوښتنه کوي. د نورګل ولسوالۍ د شولت درې اوسیدونکو ایاز خان وایي د ژوند د نورو لومړنیو اسانتیاو په نشوالي سربیره د روغتیا پوهنې بیارغونې او نورو اړینو برخو کې لپامه غورځول شوی دی.
نو دا مریضان په وګو یا جنازه کې یا په گاډو کې نو د سرکم لګ مشکل شته دی. خدا به یا څوکۍ ته یا اسداباد ته چغسرې ته هلته انتقالونو ډېر د ستونزو مشکل سره زموږ د ولس مخ دی چې دلته کې لګ نشته دی.
د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو پر زیاتوالي ټینګار کوي او له مسؤلینو او نورو مرستندوی ادارو غواړي چې روغتیایی برخه کې دی ورته زیات پام واړول شي. د انعام الله په نوم یو تن وایي
چې عجل مریض شي پوګی وړو دغه سړک پورې پوګی وړو هغلته بیا سړک هم خراب دی او بیا ګاډی راغواړو ګاډی راغواړو ته ناست یو شپږ ساعته یا اووه ساعته بعد ګاډی ورسېږي. هغه نه وروسته به مریض بار کړو بیا خیوې ته یا نورګل ته ورسوو یا لاره کې مریض وفات شوی او یا چې دی نو دغه ته رسیدګي وشي نو ډېر ستونزې سره مونږ.
په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت روغتیایي چارواکي هم په نورګل ولسوالۍ کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې پرتی ستونزې مني او د حل داډي ورکوي. د دغه ولایت د عامه روغتیا رئیس مظفر مخلص وایي په کونړ کې د روغتیایي ستونزو د حل په برخه کې هلې ځلې ګړندۍ کړې چې لمخې به یې تر ډېره په نورګل او نورو ولسوالیو کې د خلکو روغتیایي ستونزې راکمې شي.
څومره امکانات چې موږ ته په لاس باندې راغلي دي هماغه مستحق خلک چې دي هغې ته مو په خپلو ساحو کې روغتیایي مراکز پلان کړي دي. چون په دې وروستیو کې یو فیصله په دې باندې شوې وه چې دغه ایمچ ټیز یا موبایل ټیمونه یا سیار کلینیکونه دا په فکس باندې تبدیل شي. نو اوس هم په دغه باندې کار روان دی چې دغې جملې نه یو داوري بیا وکمه د آی ایم سي موسې چې دلته په کونړ ولایت کې وه موبایل ټیمونه درلودل چې هغې جملې نه څلور په فکس باندې بدلېږي.
کونړ د افغانستان په ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې زیاتره اوسیدونکي په درو او غرییزو سیمو کې ژوند کوي چې د ژوند د نورو اسانتیاو له نشوالي سربیره په روغتیایي برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي. دوی د روغتیایي مرکزونو د زیاتوالي پوهنې بیارغونې او نورو اړینو برخو کې د طالبانو د حکومت او نورو مرستندوی ادارو څخه د همکارۍ غوښتنه کوي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سټ ته تک غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د افغانستان خوست ولایت کې د کرکټ د پرمختیايي ادارې په بلنه د سپورتس د خبريالانو نړیواله ورځ ونمانځل شو. د برنامه تابع کوونکو ویل مخایې د بیلابیلو لوبو د سپورتس ترمنځ د همغږي ډیر ولو د ورزشي خبريالانو ستونزو ته د حل لارې چارې لټول دي. په دې حق له تفصیل د نجیب الله الوخیل ریپورت کې ورو.
په خوست کې د ورزشي خبريالانو د نړیوالې ورځې د نمانځغونډې ګډونوال وایي سپورت د خلکو په هڅونه او د ورزش د برخې د پرمختیا په کار کې د رسنیو د ورزشي خبريالانو هڅې ګټورې او اغېزمنې تمامې شوې دي. دوی له ورزشي ادارو او فدراسیونونو، اولمپیک کمیټې او کرکټ بورډ غواړي چې د رسنیو د ورزشي خپرونو هر اړخیز ملاتړ وکړي. ورزشي خبريال ایوب یاد مشال راډیو ته په ټولنه په ځانګړي ډول رسنیز ډګر کې د ورزشي خبريالانو د رول په باب وویل.
خلک له لوبو سره آشنا کیږي او خلکو ته د دې زمينه مساعدېږي چې دوی د خپل روغتیا په خاطر باندې ورزش ته تشویق شي. او دا ډول موږ تاسو په نړیواله کچه باندې وینو چې د افغانستان نوم یې روښانه ساتلی. دا د همدغه ورزشي خبريالانو برکت دی چې نن په افغانستان کې ورزش ډیر پرمختګ کړی دی او خلک ورزش پیژني، لوبې پیژني، د لوبې په هر اړخ باندې پوهیږي.
قسم له لسګونو کلونو راهیسې په افغانستان کې یو شمېر لوبې دود دي، خو تر کومه چې معلومیږي د سیمه ییزو رسنیو ډیره پاملرنه کرکټ ته ده. ورزشی خبریال شاهد الله زواک وایي
یوازې کرکټ او فوټبال نه دی، د دې سره په څنګ کې نورې ورزشي لوبې دي چې هغه د ورزش په برخه کې راټولې دي، چې په هغه کې ځغاسته ده، نیزه بازی ده، بوکسینګ دی او لمبو وهنه او نورې لوبې. هغه چې د افغانستان لوبغاړي پکې مصروف دي، په افغانستان داخل کې لوبې کېږي، هغه ته باید خبري پوښښ ورکړي.
ورزشی خبریالان د دوی مسلکي ظرفیت لوړونه، مادي امکانات له لوبډلو سره همغږي او پرسنوي کې د لوبو د خبرېدو لپاره کافي وخت له خپلو مهمو اړتیاو څخه یادوي. ورزشی خبریال او د کرکټ د برخي او مبصر بهار سمسور ویل
په هیواد کې ورزشی خبریالان هم په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره مخ دي. په تیر کې یو څه ادرسونه وو چې د ورزشی خبریالانو په برخه کې به کار کوو، ولی په اوسني وخت کې اړتیا ده د چې ورزشی خبریالان هم سپورت او تشویق شي ترڅو ورزشی خبریالۍ ته په منظمه توګه باندې کار شوی.
بلوری ته د خوست کرکټ د پرمختیايي ادارې مسؤلین وایي چې ورزشي خبريالانو لپاره د اسانتیاو د برابرولو لپاره هڅې کوي. د یادې ادارې د رسنیو د برخې مسؤل اکبر علي سمون وویل
په ټوله کې له دغې ورځې نمانځلو هدف همدا و چې ورزشي خبريالانو او د خوست کرکټ ادارې ترمنځ همغږي رامنځته شي، د خبريالانو ستونزو ته د پای ټکی کېښودل شي. په تېر کې هم ورزشي خبريالانو ته د افغان کرکټ بورډ له لورې روزنیز ورکشاپونه دایر شوي او پلان شته چې په نږدې راتلونکي کې د وزارت لوړونه په برخه کې روزنیز ورکشاپونه دایر شي.
یاد دیوی سره دی چې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې له لسګونو کلونو راهیسې یو شمېر رسمي او غیر رسمي لوبې دودي او بیلابیل کسان په تمرینونو بوختي. خو ورزشکاران د مسلکي زده کړو او د لوبو لپاره د میدانونو او وسایلو په برخه کې له ستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
دا وخت لکونه پښتانه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي. په دوی کې ځنې له مجبورۍ او ځنې د ښه ژوند په تلاش کې کډه شوي دي. بیا هم دوی د خپل خړپوس او وطن پرې خودل او پردی وطن ته کډېدل یو لوی چیلنج بولی. خو له دې چیلنج سره غوی ته د خ ژوند داسې موقع په لاس ورغلی چې په خپل وطن کې ترلاسه کول یې ممکن نه و. د مشال ریډیو خبریال عبدالحی کاکړ په یورپي هیوادونو کې میشتو بهرنیانو او په تیر بیا په پښتنو ته د ورپېخو چیلنجونو او موقعو په اړه برتانیا ته سفر کړی او دغه ځانګړی ریپورټ یې جوړ کړی چې په سندره پیلېږي.
مسافری دل گیراست دل گیراست این مسافری دل گیراست و مثل یک شب سیاه تاریک است تاریک است این مسافری.
سلور کال اوسو چی عبدالقیوم ترین لخپلی مرمنی هینا کرگر سرا پا لندن کی جوند کمی و چی کل ایز ما پا فرمایش پا دریجبا دا مسافری دا غاز سندر را تزمزمه کرد نما ته احساس وسو چې د دزلو او فکر اوسم په خپل لرنی وطن افغانستان کې نشتی.
الهی کاش به ملک خود برگردیم به ملک که زندگی را سر کردیم.
ما نمیشه وقتی به خبرهای افغانستان میشیم از مردم افغانستان موضوع هستیم چی میدرده
زه تل در افغانستان پاره خبرو را گورم چی حالتا در خلق و حالت سنگره پا دیزان پا حول غارم چی سلور کال اولان دی چی دل تر اغلیم نو حالتا پا وطن کی وضعیت چون رضیت بدل شده زمانیم زلو همیشه حالتوی لخپل کورنه سرا پا تلیفونی تماس کیم در حالت می خفه کوی وجه داده چی حالتا لو شویم دو دستور می حل تده خلق پیجانم دوستان لرم زلم غواړی چې په وطن کې می آرامی راشی او وستم شم دلته په لندن کې چې څومره کار کوم دا غي 15% که په وطن کې وکړم نو ژوند به ښه کیږي.
دور از چمن دور از وطن بماندیم مثل یک گل که هیچ رنگ ندارد مانند یک ملک که فر هنگ ندارد.
کار نلرو کنه چی نلرو به لادو دا ارمونیم اخستلا به بده دا سندر ار وقت ویلا او منگ دیر وقت مور پلار سر تیر کو به بده چی دا سندر شروع کرده به مور پلار سر جدر
دا بی وطنی دا جوار خفقان یوازی عبدالقیوم نه احساسوی بلکه دا نړۍ هر وګړی چې خپل کلی کور او وطن پرېږدي نو شایي د ژوند تر اخري سلګي پوري د بی وطنی احساس له ځان سره ګرځوي. څوک له مجبورۍ او څوک بیا د بهتره ژوند په لټون خپل وطن پرېږدي او بل وطن ته کډه کیږي. د نړۍ د زیاتره هیوادونو د یو شمیر وګړو په څیر لوی شمیر پښتانه هم دا مهال په عرب او اروپایي هیوادونو کې مسافر دي. کله چې یو څوک له خپل وطنه بل وطن ته کډه سي نو په نوي وطن کې د سترګو په عرب کې پردی سي نه یوازې لارې کوڅې نوي سي دود دستور ټولنه خواړه بدل سي بلکې په نوي ځای کې ژوند کول ورته یو لوی چیلنج وګرځي.
اگه نه دمره لوی جمپ مونږ وکړو چې یو کې تراخ بل خلک بل عجیبه بل کلتور چې خبرې چا سره نوکه نستاسو چې کوم پڑوسی دی گاونډي دی هغه تاسو سره خبرې نه کی لس کاله سره خبرې نه وکړ مونږ هریان شو دا کوم ملک تم غراغلو دا پاکستان زمغه علاقو کې خو خلک ملاویږي یا سړي څو پیژنه هونه پیژنه ټول دا سره ملاویږي یو عجیبه خو نه دی ما یې الله تعالی مونږ هم زته راغلو مونږ خپل پلار ته مونږ واپس راو زم ما پلار ماته چې بچنه دا ملک ټی خې دی کې تعلیم ته ینګ تعلیم تعالی پر دې سکوپ ته دی انټیلیجنټ بیا زمو پلار مونږ تر سره کړ چې نه دا ملک غیمه لا ټی کونه مونږ باندې کې انګلیش پراتل بار وزم خلک بول چې دا پاکی دوله بارو با سای دوله پیسه ورکای هغه چې دا ایمیګریشن د دې ملک کې ډېر پرابلم شول کی دله پر د خلکو واپس بس او زموږ دکان نه بس زو لازم کول کې په پټول نو بم ګوز غل غیمل ډېر حل حالاتو لکه زما پلار د ویژن ډېر کړی هغه دا ملک ته غبراوی غم کول ته تاسو چې جهل مون تلار شنه تاسو په ډوډۍ موډه بلاوی کې غم کوي او ډېر هغه ملک کانفیډنت ورکې چې تاسو سره غم کوي دا ملک ډېر خده تلته انصاف ته تاسو به کامیاب وي موږ خپل پلار خبر وارد لا الحمدلله نن موږ ټول بچی کو سی ټول کامیاب دي.
دا بشیر حمید خانو چې شاوخوا 50 کال وړاندې د خیبر پښتونخوا له منسیرې څخه برتانیې ته کډه شوی وو. د مور او پلار لا د مخه په لندن کې اوسېدل.
کله چې بشیر احمد خان له پاکستان برتانیې ته ورغلی وو نو د نن په مقابله کې هغه وخت په برتانیا او نورو اروپایي هیوادونو کې د بهرنانو شمیر کم وو، خو نن تصویر چورلټ بدل دی. زه په دې ټرین کې ناست د بندر له مرکز څخه په سیون کینګز سیمه کې د پښتنو یوې حجرې ته روان یم. په ټرین کې انګریزان د نشت برابر دي، په دې کې افریقایان، هندیان، عربیان، اروپایان، مطلب د هر نسل سړي ښځې او ماشومان سفر کوي. د هنګو د آصف خان په دې حجره کې د هرې جمعې په شپه د هغه ملګري راغونډې شي. نن شاوخوا دولس پښتانه راټول شوي، ځینې پکې د بلیرډ لوبه کوي، څوک تاش، څوک بیا ګپې لګوي. دوی د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو دي، څوک وکیل، څوک د رستوران مالک، څوک زده کوونکی او څوک پکې بل کاروبار کوي. نن په دې حجره کې د هنګو نئی منګشم ناستی دی چې درې څلوېښت کاله له مخه لندن ته راغلی و، نو دلته دومره پښتانه نو لکه نن چې دي.
کلچر کو بدل ہو بے شک، صرف یوز شاید ترکیب جازے زیادہ کہ مونگ اخبل کسان کم ہو پختنو ڈر کم ہو چلتا پختون کو جمعہ شو اور پختون میں مچھو سر ہو ایلا نمونگ ہوئی جو بیر بو خوشا رہ شو اور مونگ ہوئی جو در جب یہ رویز اکم در زنگ نرے شو اور
په برتانیا او نورو اروپایي هیوادونو کې مېشت پښتانه او نور بهرنیان له حکومتي نظام ځکه ډېر خوشاله دي چې د دوی په وینا ورسره د رنګ، نسل، مذهب یا بل شناخت پر بنیاد تعصب او ناانصافي نه کېږي. بشیر احمد خان شاوخوا 50 کاله وروسته هم لندن ته په تګ پښیمانه نه دی.
زه خو تاسو ته خبر کوم چې یو کې د دې لینډ اف اپورچونټیز دی. موږ راغلو نو موږ څخه تعلیمونه تر میټرک کړو، تم تعلیمونه موږ کړو اور خپل کورونو مو واسطل فائنانشلی موږ بیٹر رافو اور زمون بچی ته زما لوچ دا پروفیسر دا جی پی بی دا پر یو سی ایل کې یونیورسيال دی، زما جو کنسلټنٹ دی اور زما وړي کې جو ټیچر نو دا چې فیسیلیټی وکړي دا اپورچونټی دی. ملک هر یو انسان لا کلر دی، حکم کلر دی کوم ملک نه راغلی کو تاکہ قابلیت دی تاسو ته دا اپورچونټی تاسو سره سي دښه لري. موږ ته بالکل دا څه نه لګي چې موږ په پاکستان کې پاتې کیږو په انګلند کې پاتې کیږو، ځکه چې زموږ بچی، زموږ کلچر، زموږ جماعتونه زموږ لپاره فری ازادي ده. او زموږ د یو کې چې پرایم منسٹر ګوره د ایشین خبر حکومت تاسو ته دی ول دي، او زموږ لارډ میئر چې د صدیق خان دی مسلمان دی، او زموږ چې کوم هیلث منسٹر ساج جاوې دی هغه به د بس ډرایور زوی هغه د اپورچونټی رسیدل نو تاسو کو قابلیت تاسو پرایم منسٹر پور سره دیش دا سيزونه موږ زموږ ملک پاس پاس بلل.
یوازې پښتانه نه بلکې په برتانیا او نورو اروپایي هیوادونو کې د هر هیواد وګړي دومره زیات دي چې دوی خپل دود، دستور او مذهبي ورځې په ګډه لمانځي. ځینې هغه کسان چې په لومړي ورځو کې په برتانیا کې ژوند ورته لوی چیلنج وو، هغه اوس په غیر محسوسه ډول ورو ورو د برتانیا په ټولنه کې داسې جذب شوي چې اوس خپل اصلي وطن کې ژوند ورته کول چیلنج دی. د سوات ریم شاه چې 24 کاله له مخه برتانیا ته تللی وو اوس له دغه سی یو کیفیت سره مخامخ دی.
خپل زیات کوشش دی چې یاره زه په خپل وطن کې پاتې شم، خو چې ډېر اشاره ته وایم لاړ شم هلته کې اول یو هفته دوه درې ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې ملګري او یاران دوستان او خپل خپلوان، خو بیا چې کله د چاپیرچل ته وګورم لکه لقامیت ته وګورم او لکه بې انصافۍ ته وګورم او دا غزه غربت ته وګورم او دا خلکو بیمانه ته وګورم او ناستې پاستې ته او دې هر څه ته بل دلته کې ما سلی رشکار تیر کړم لکه دې او دا غزي په دې ژوند کړي غټ فرق ته دغه شی بیا ما واپس دلته راوتم بای دلته میرا وری نو ما سوسو پیرې په دې خپل تیرو لستاو کالو کې دا کوشش وکړه زه دې الته کې لاړ شم او دا ژوند خپل الته تیر کړم لاړ شم کوشش وکم بیا ناکام شم واپس دلته بیا راشم.
د برتانیې او اروپایي هیوادونو په ټولنیز ژوند کې د ورګډېدو یا مدغم کېدو یو څرک د داود مندوخیل په دې خبرو کې مشکاري چې شاوخوا 40 کاله لمخه د بلوچستان له پښتون مشتې سیمې ژوب څخه لندن ته د ښه روزګار موندلو لپاره تللی و.
کوم زموږ ته فیملی ده، امیجیټ فیملی به هم زه وایم، اکسټینډډ فیملی به هم وایم، او خاص کر به زه ملګری وایم چې له هغو سره موږ ډېر ګیپ راغلی دی. کار سورزار وخت کوشش وکړم دوی سره په ټلیفون خبرې وکړم، ویډیو کال ورسره وکړم، بل ورسره وکړم، که زه زما ډېر شوق کړ دوی سره خبرې وکړم. غو زه چې دوی سره خبرې سره شروع کړم، خبرې هغه رخ نه اخلي. کومې خبرې چې ما له دوی سره پخوا کولې چې زما د کالج په ټیم کې، د یونیورسٹی په ټیم کې، به ما زما له ملګرو سره اته اته ګنټې، لس ګنټې، دولس ګنټې په یوه ځای موږ خبرې کوو، زهران موږ 25 خبرې کوو، لیکن هغه اوس له دوی سره یوه ګنټه هم خبرې نسم کولای، زما هغه ملګري دي، هغه زه یم. نو د دوی لخوا هم ګیپ راغی، زموږ لخوا هم ګیپ راغی، نو هغه میچ اوس نه سره کړ. نو دغه هم ډېر غټه مسایل دي چې په وطن کې زموږ له خلکو ډېرې زیاتې فاصلې راغلي دي. او دلته چې کوم دي په ویسټ کې، موږ دا کوشش کوو چې موږ د مطلب د وطن ژوند وکړو، نو هغه هم په موږ یو ډېر غټ پرېشر دی که نه. هغه داسې نه دي موږ پکس کړو، دا موږ له هغه ځای راوړي دي، دا زموږ په لاشعور کې ناسې دا ګرشان.
برطانیې او اروپایي هیوادونو ته کډه سوي پښتانه کولای سي چې د قانوني شرایطو پوره کولو سره خپل کورنۍ وروغواړي. دا مهال ګڼ شمېر پښتني کورنۍ د برطانیا په مختلفو ښارونو کې ژوند کوي. د دې برسیره چې په لوی عمر کې کډه سوي کسان د برطانیې په ټولنه کې ورګډ سوي، خو پر دوی ځینې داسې موقع راسي چې د خپل کلي کور په پرېښودلو لږ پښېمانه سي. حجي نعیم بنګش تر دغه سي حالاتو تیر سوی دی. اجی نعیم وایی چې په سلو کې 90% د برطانیې په ټولنه ورګډ سوی، 10% زړه لا هم په خپل کلی کور کې دی. خو د اجی نعیم په څیر د هغو کسانو چې په لوی عمر کې مسافر سوي، د دوی په مقابله کې د هغو کسانو او ماشومانو چې په کم عمر کې کډه سوي یا په اروپا کې زیږیدلي، هغو ته شایي 1% هم د مور او پلار کلی کور نه وریادېږي. هینا کرګر 14 کلنه وه چې له پېښوره لندن ته تللې وه، هلته یې زده کړې کړې او دا مهال یو تکړه وکیله ده.
فکر نه کوم چې زه به هیڅ کاله وشم کولای چې دا ملک پرېږدم او یا افغانستان ته لاړ شم. که مثلا ما له داسې چویس هم راکړي چې خپل ژوند پخوانی ریوایز کړي او هلته لاړ شي، شاید وکړم، مګم آپشن به مې دا وي چې هغه وخت چې ما هلته تیر کړی دی هغه ریموو کړم او دلته راولم. هغه ژوند نه غواړم بیرته، ځکه دا سوسایټي تاسو ته ریسپیکټ، عزت د کلچر قبلولو. مثلا یو څوک چې ړوندي، هغه خپل آیډنټیټي، خپل هغه نوم ورکوي، هغه ته د ړوند په نوم باندې خطاب کوي، او دس از رانګ. دا کلچر په افغانستان کې یا کون کونی، هغه ته کون په نوم وایي، هغه خپل آیډنټیټي ورکیږي، لاس نه یې ارڅی چی په خپل آیډنټیټي باندې کلم دی ته خطاب نه کوي. او دې سوسایټي کې مثلا هر څوک کړون دی، کونی، لاس دی نه، کپ خدای نه، یا قسم جوړي ټول یو رقم.
اوسم داسې کسان شته چې د کال یوه برخه وخت په برطانیا او یوه په خپلو وطنونو کې تروي، ځکه چې مسافری د دوی شخصیت په دوو برخو کې ویشلې دی.
من لا لای آزادم، خود رویم و خود بویم، در دشت مکان دارم، هم فطرت آهویم، آبم نمی باران است، فارغ ز لب جویم، تنگ است محیط آنجا.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کلو هرسه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کلو هرسه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یوولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.